لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې لپاره د اړتیا وړ اسناد تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دریو نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي په پښتون کوټ ولسوالۍ کې نږدې زر کورنۍ د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. او ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارد ډالره بسپنې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریو نورو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون اعلان کړې. دا کمیسیون د بلخ، فاریاب او بدخشان ولایتونو لومړنۍ نتایج په داسې حال کې اعلانوي چې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره چې د کابل ولایت ټولې رایې باطل اعلان کړي دي په لانجه کې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه له غزني پرته چې انتخابات پکې ونه شول د ولسي جرګې لپاره د 23 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي. ټاکل شوې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې د لیندۍ په 9 نېټه اعلان کړي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرګاه د 4 حوزه بابا جی سیمه بیرته د افغان ځواکونو لخوا نیول شوې ده. په سیمه کې د 215 میوند قول اردو د 3 لوا قومندان ډګروال حنیف الله شینواری ازادۍ رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ډیر مقاومت ونه کړ، مګر د نړیوالو ځواکونو په بمبرۍ کې ډیره مرګ ژوبله ور اوښتی ده.
د بابا جی حوزه په صورت کلی باندې انشاءالله تصفیه شوله، د دشمن ستون تینا د منځه ولاړل. تاسو ګورئ دا مخامخ د حوزې مقر او د حوزې مقام دی چې د طالبانو د خوانه د منځه وړل شوې ده.
د لشکرګاه د بابا جی ناحیې او نادلي ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیاتو 8 میاشتې وخت ونیو. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي د دې ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې شاوخوا زر کورنۍ د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. محمد طاهر رحماني وایي که دې کورنیو ته سمدستي خوراکي مواد ونه رسیږي ښایي په سیمه کې بشري ناورین رامنځته شي. د پښتون کوټ او بهي د پښتون کوټ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې سیمه یې له اوږدې مودې راهیسې طالبانو کلابنده کړې ده. د سرهاوس د سیمې یو اوسیدونکي ولی محمد رویټرز ته ویلي چې تر اوسه 9 ښځې، یو ماشوم او یو بوډا سړی د لوږې له کبله مړه شوي دي. د فاریاب د ولی ویان جاوید بیدار وایي د خوراکي موادو پر خوراکي موادو بار 2 لارې پښتون کوټ ته استولي او امنیتي ځواکونه هم سیمې ته د غځېدلو لارو د پرانیستو لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي. لازادی رادیو خبرونه اوري: د جرمني یوې محکمې یو جرمنی وګړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جګړه کړې ده په تروریستي ډله کې د غړیتوب په جرم محکوم کړی. د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې د دوسلدورف ایالتي محکمې 8 کلن توماس چې تخلص یې یوازې کې خودل شوی په شپږ کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو ویلي چې هغه په 2014 کال کې د طالبانو په ګټه جګړه پیل کړه او د روان کال په فبروري کې د نیول کېدو تر وخته یې دې کار ته دوام ورکړ. د څارنوالانو په وینا توماس په دې موده کې چاودیدونکې وسیلې برابرولې او د ځانوژونکو حملو لپاره یې کسان تیارول او هم یې د جرمني د سخت دریځو په یوه ویډیو کې تبلیغ کړی و. د یمن لپاره او بخید د ملګرو ملتونو د بخنه غوړم ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته پراتلونکو کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارډ ډالر بس پنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مسؤل مارک لوکاک پرونوویل د مرستې به شاوخوا 6 میلیونه یمنیانو ته چې د دې جګړې ځپلي هیواد د وګړو په سلو کې اویا جوړوي ورسول شي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې په یمن کې په بشري وضعیت کې پناڅه پیډول خرابواله راغلی. لوکا کوویل ملګری ملتونه د سویډن، سویس او امریکا په مرسته د مرستندویو هیوادونو د کانفرنس په درشل کې د 4 میلیارډ ډالر بس پنې غوښتنه کوي. د کانفرنس به د راتلونکي 2019 کال په فبروري میاشت کې په جنیف کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر همدارز هیله څرګنده کړه چې په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د سولې روانې خبرې به نتیجه ورکړي. یو امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې روسیه غواړي د شمالي ستریم دوه په نوم د طبي ګاز د پایپ لاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکه ټینګه کړي. د انرژۍ د سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرانسیس فانن پرون وویل روسیه غواړي چې د اروپا لویدیځ خواته د خپل نفوذ د پراخولو خپل نفوذ پراخ کړي او غواړي چې اوکراین په خپل ولکه کې وساتي. ستریم دوه پروژه له بالټیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیې ګاز په مستقیم ډول د اوکراین له لارې لویدیځې اروپا ته رسوي او له اوسني پایپ لاین څخه چې د اوکراین له لارې تیریږي جلا دی. متحده ایالاتو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې یا د بالټیک سمندرګي له لارې د ستریم دوه پروژې مخه ونیسي او یا یې پلان بدل کړي. زموږ راکل ازادي رادیو اوري قدرمنو اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د سندرو میلمنه د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه یې تر اوسه ټول هغه اسناد چې د کابل د رایو د بیا شمیرنې لپاره ورته اړتیا ده نه دي ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له دې مخکې ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې ټول اسناد او شواهد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او که غړي نن حاضر نشي نو د کابل د رایو د بیا شمیرنې بهیر به له هغو پرته پیل کړي. د ولسي جرګې لپاره د کابل د انتخاباتو پر سر د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لانجه وروسته له هغه راپورته شوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبه په ورځ د کابل ولایت ټولې رایې باطلې اعلان کړې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ضد نقیزي ویناوي او ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده. تر دې مخکې هم د دواړو کمیسیونونو چارواکو د انتخاباتو په بهیر کې د نیمګړتیاو ملامتي پر یو بل اچولې ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله ویاند علي رضا روحاني تیر شپه ازادي راډیو ته وویل همدا شپه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو هیئت چې د دې کمیسیون په دفتر کې ورسره په خبرو لګیا دي ورته ډاډ ورکړ چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره به په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډیر ژر بشپړ کړي. زموږ ترمنځ همدا اوس غونډه روانه ده. د انتخاباتو د کمیسیون یو محترم هیئت راغلی او زموږ د کمیسیون په دفتر کې په دې غونډه کې برخه اخیستې. دوی موږ ته وویل چې د ټولو هغو اسنادو بهیر به چې تاسو یې غوښتنه کوئ په دوه درې ورځو کې بشپړ کړي او راو به سپاري. په خپله دا مسله د دې ښکارندوی کوي چې ټول اسناد او شواهد تر اوسه موږ ته نه دي رسېدلي. کله چې ټول اسناد موږ ته راورسېږي او موږ د رایو د بیا شمیرلو په اړه پر یو مشخص میکانیزم توافق وکړو تر څو دا ځل شفافیت ډاډمن شي موږ به خپل کار پیل کړو. خو د ښاغلي روحاني له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې ټول اسناد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلي دي. هغه خبرداری ورکړ چې که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي د سیشن بې په ورځ د کابل د رایو د بیا شمیرلو په بهیر کې ګډون ونه کړي دغه بهیر به د دې کمیسیون له حضور پرته پیل کړي.
پنځمه ورځ ده چې د کابل د رایو د سره شمیرنه په ټپه درېدلې ده. د ټاکنې شکایتونو کمیسیون هغه کوم اسناد او شواهد ته جهت درلود. هغه ټول اسناد او شواهد هم دوی ته رسېدلي دي او نور له دې لپاره کومه بهانه نم نه ده پاتې چې دوی د نور خپل کارکوونکي مستمدفي نه کړي تر څو په دغه پروسه کې دوی هم ګډون ولري.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات له غزنی پرته په درې دېرشو ولایتونو کې ترسره شول. په کندهار کې هم په یوه اونۍ ځنډ ترسره شول. د انتخاباتو د پروسې د کمزوري مدیریت او بې نظمیو پر سر تر انتقادونو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د 13 نومبر د میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د کابل لپاره د دې کمیسیون ټول کارکوونکي له دندو لرې کړي او رای به له سره وشمیرل شي. د هغه په خبره بیا شمیرنه به نوي کارکوونکي مخته وړي. دغه بهیر وروسته له هغې ودرېد چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د درغلۍ او انتخاباتي جرمونو له کبله د کابل ټولې رایې باطل اعلانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سمدستي دغه پریکړه سیاسي او غیر قانوني وبلله. یوه ورځ وروسته دواړو کمیسیونونو په دې اړه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړې د له سره غور وشي د یوې موافقې خبر ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال ویان علي رضا روحاني د تېرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې کمیسیون پر خپلې پریکړې له سره غور کولو ته ځکه غاړه کېښوده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلې وه چې د کابل په حوزه کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره به ټول اسناد ورسپاري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
او اوس هم یو عاجل خبر چې همدا شیبه را رسیدلی په پغمان کې یو چاودنه شوې. په دې اړه د تفصیل لپاره د کابل سټوډیو زما همکار اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب، څه پېښ شوي دي؟ دقیق معلومات شته؟
بله، تکل صاحب، لومړنی جزئیات خو دا دی چې په پغمان کې چاودنه شوې. ویل شوي چې دغه چاودنه موټر بم چاودنه ده. خو دا چې هدف توګو پکې مرګ ژوبل څومره رامنځته شوې تر اوسه پورې امنیتي ادارو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی دغه چاودنه تایید کړې ده چې په پغمان کې چاودنه شوې ده. زموږ خبریالان هڅه کوي چې په دې برخه کې نور جزئیات هم راپیدا کړي او همدې خبری سرویس کې بیا هم په نورو خبری سرویسونو کې له تاسو سره شریک کړي.
تورمن صاحب، په پغمان کې کوم هدف شته د وسلوالو طالبانو یا د وسلوال د حکومت د نورو وسلوالو مخالفو ډلو لپاره چې په نښه یې کړي؟
لومړنی معلومات اخی چې کده شي د امنیتی ځواکونو یا بهرنی یا کورنی کم کاروان وي، د موټر کاروان چې په هغې باندې ترسره شوی وي. د هغې نه پرته خو په پغمان کې داسې دولتي ودانۍ کم مثلا امنیتي مثلا محلونه داسې څه نشته دی. ولې داسې؟ لومړنی معلومات اخی چې د افغان امنیتي ځواکونو بیا هم د بهرنیو ځواکونو د موټر په کاروان باندې کېدیش دغه حمله شوی وي.
ډیره زیاته مننه اجمل تورمن، د ازادۍ راډیو خبریال و چې له کابله راپور راکو په پغمان کې یو چاودنه شوې. د دې چاودنې د تلفاتو او څرنګوالي په اړه تر اوسه پورې جزئیات نشته. هر کله مو چې دا جزئیات ترلاسه کړل، له تاسو د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره به شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، په لنډو شیبو کې د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خبرو. خدا شیبه یو ځل بیا اجمل تورمن را سره دی د کابل چاپ ورسپانو د مخکتنې لپاره.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه بیلابیل مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د سولې د عالي شورا د مرستیال اسدالله ظاهری په اوله لیکلي چې د ښاغلي داودزي په هڅو سره به د افغانستان د سولې لارښود اوسنی وضعیت ته په کتو جوړ شي. نوموړي ټینګار کړی چې باید د سولې په لارښود له سره کتنه وشي. په ورځپاڼه کې وړاندې راغلي چې ولسمشر مڼې تېره شپه اعلان وکړ چې عمر داودزي د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي او دغه شان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. پلوکه ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې طالبانو سره په هیواد کې د سولې په خاطر د خبرو اترو موضوع ګرم ده او په یاد برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او طالب استادو سره کتلې دي. د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ طالبانو سره د خبرو لپاره د نظر یووالی نه دی موجود او دا هم نه ده معلومه چې طالبانو سره باید څوک خبرې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې لومړی باید طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره اختلافات حل شي، مشوره وشي او یو ملي اجماع رامنځته شي.